دا زیادی رادیو درنو دوستانو السلام علیکم دوی بجیسوی دا افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه او رپورټونه به په دې خبرونه کې درته وړاندې کوو. زه فرشته جلالزه یم، را سره جانقا الکوزی او زما همکار امانلا میرزای او نور ټول همکاران په ګډه د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ستاسو سره یو، او په دې خبرونه کې به د رپورټونو او خبرونو علاوه تاسو د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم واوري. اول به جانقا الکوزی د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
دا هرات پولیسو د سړی تختونکو او غلو یو ډل نیولې. د ننګرهار نوې والی ټاکل شوی او د برېتانیا والی عہد په کولمبو کې د کامنویلت غونډه پرانستله. خبرونه واورې. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د هرات پولیسو په دې ولایت کې د سړی تختونکو او غلو یو دولس کسیزه ډله نیولې ده. د هرات ولایت امنیه قمندان جنرال سمیع الله قطره خبریالانو ته وویل دغو کسانو د خلکو په تختولو او غلاو کې د پولیسو او ملي پوځ له یونیفورم نه ګټه اخیستله. د سړی تختونکو او غلو دا ستره ډله هغه کسان دي چې نه یوازې په هرات ولایت کې بلکې په شاوخوا ولایتونو کې هم امنیت ګډوډاوه، او دوی د بېلابېلو ولایتونو خلک دي. الحمدلله چې دا کسان ونیول شول. جنرال قطره زیاته کړه په دغه ډله کې شامل نور کسان هم تر تعقیب لاندې دي. د سړی تختونکو او غلو دا وسلواله ډله په داسې حال کې نیول شوې چې د هرات والی سید فضل الله وحیدی وویل د سړی تختونې په زیاتو مواردو کې د دې ولایت د پولیسو لاس دی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون په ایران کې د افغان مهاجرو په ستونزو خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې ویلي د جمهور رئیس کرزی او ابراهیم رحیم پور په کتنه کې د غراز د کابل او تهران ترمنځ د اقتصادي همکاریو په اړه بحث وشو. له دې مخکې ویل شوي و چې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ممکن له جمهور رئیس کرزی سره د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه هم خبرې وکړي، خو د جمهوري ریاست په اعلامیه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د بشري حقوقو له مدافع ټولنو غوښتي چې د کارګرو افغان ماشومانو د بشري حقوقو په ساتنه کې هڅې وکړي. جمهور رئیس کرزی په راډیو وینا کې لمیندو پلرونو استخداموونکو او د بشري حقوقو له مدافع ډلو غوښتل چې د ماشومانو د شاقه کارونو مخه باید ونیسي. د لمیندو پلرونو غوښتل چې خپلو ماشومانو ته تر وسې پورې د تعلیم امکانات برابر کړي. که څه هم چې افغان حکومت وایي د ماشومانو د ستونزو کمولو لپاره نوي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي، خو دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه ماشومان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې ډله کې د سړک د غاړې کاریګر معیوب، بې سرپناه، په مخدره موادو روږ دي، او هغه ماشومان شامل دي چې جنسي تیری ورباندې کیږي. د سولې د عالي شورا مرستیال او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی مولوي عطاالله لودین د ننګرهار د نوي والي په دندې ټاکل شوی دی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي ښاغلی لودین د دې ادارې په وړاندیز او د جمهور رئیس حامد کرزی په منظورۍ د ننګرهار د والي په دندې ټاکل شوی. ښاغلی لودین په دیني علومو کې لوړې زده کړې کړي او تر وکالت مخکې د ننګرهار ولایت د څارنوال او د کابل د محاکمو د رئیس په څوکیو هم کار کړی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې په ویبپاڼه کې د ننګرهار د پخواني والي ګل آغا شیرزي د خدمتونو او لاسته راوړنو ستاینه کړې او د نوي والي لپاره یې د بریالیتوب هیله څرګند کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو اورونو نړیوال جام ته د لارمندنې په سیالیو کې نن د هالند له ټیم سره لوبه کوي. د همدې سیالیو په لړ کې د افغانستان د کرکټ لوبغاړي به سبا ته د سکاټلند له ټیم سره میدان ته ووځي. د افغانستان ټیم په متحده عربي اماراتو کې د چهارشنبه په ورځ په یوې دوستانه لوبه کې د یوګاندا ټیم ته د شپږو وکټونو په توپیر ماتې ورکړه. دغه راز د افغانستان ټیم په بلې دوستانه لوبه کې د کاناډا د ټیم پر وړاندې د اوو وکټونو په تفاوت ماتې وخوړه. خبرونه له آزاد رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان اعزاز احمد چودري وایي افغانانو ته باید اجازه ورکړی شي چې د خپل راتلونکي په اړه خپله پریکړه وکړي. پاکستان وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې په عملیه کې به مثبتې ونډې اخیستنې ته دوام ورکړي. چودري په یوې رادیو وینا کې ویلي اسلام آباد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د یو هر اړخیز او پراخې عملیې ملاتړ کوي. د زیاته کړه پاکستان په افغانستان کې د کومې خاصې ډلې ملاتړ نه کوي. د بریتانیا ولیعهد شاهزاده چارلز د سریلانکا په مرکز کولمبو کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د ګډو ګټو هیوادونو یا کامنویلت غونډه پر رسمي ډول پرانستله. په دې غونډه کې له معمول سره سم د بریتانیا او د دې هیواد د پخوانیو مستعمرو مشران ګډون کوي. په کامنویلت باندې انتقادونه کېږي چې په سریلانکا کې دا غونډه جوړه کړې او دا ځکه چې په سریلانکا کې د تامل یاګانو پر ضد عملیاتو کې د ناوړه چلند په ګډون د دې هیواد د بشري حقونو د وضع پر سابقې باندې بحثونه کېږي. د سریلانکا جمهور رئیس مهندا راجا پاکسا د خپل هیواد د هلو ځلو دفاع وکړه وای پوز هیڅ ډول سرغړونه نه ده کړې او د دې هیواد محکمې او ادارې د شکایتونو اورېدو لپاره خلاصې دي. د کاناډا، هند او موریشیش هیوادونو مشرانو دا غونډه تحریم کړې ده. په کامنویلت یا د ګډو ګټو سازمان کې 350 هیوادونه غړیتوب لري چې اکثر یې د آسیا او افریقا د وچو دي او شاوخوا 2 میلیارد خلک پکې داخل دي. راپور نو وای د سوری د یاغیانو یو مهم قماندان وژل شوی. مخالف فعالان وای یوسف العباس په شمالي خار حلب کې د سوری د حکومتي ځواکونو په هوایي بمباری کې وژل شوی دی. په حلب کې د رژیم د مخالفانو خبری شبکه وای د پنځشنبه د ورځې هوایي برید کې هغه پوځي اړه چې یاغیانو نیولې په نښه شوی و. په حمله کې د قطر د ملاتړ ډلې التوحید لوا مشر عباس چې د یاغیانو تر ټولو ستره ډله ده وژل شوی دی. خبری شبکه وای په حمله کې دوه نور قماندانان ټپیان شوي او د سوری د شمال په 45 کیلومتره کې ترکیه او روختون ته انتقال شوی. لکه مورزه چې د بشار الاسد پر ضد پاسون پیل شوی په حلب خار کې د یاغیانو بشار الاسد د رژیم د ځواکونو ترمنځ د عراق او لبنان شیعه ډلې ملاتړ کوي شخړې او جګړې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د ملي امنیت پوری امنیتی سلاحکار وای د اسرایلو دا وروستی اعلان چې د میشځایونو د پراختیا پلان لري د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د تازه شخړو سبب شوی دی. د جمهور رئیس اوباما د ملي امنیت سلاحکار سوزان رایس د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې یو څېړنیز مرکز ته د وینا پر مهال وویل د امریکا متحده ایالات د منځني ختیځ سولې ته ژمن دي. خدای هم په ټینګه وویل واشنگټن په دې باور ده چې د یهودیانو د میشځایونو جوړولو پلان دغو هلو ځلو ته زیان رسولی. د رایس خبرې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له هغو څرګندونو سره اړخ لګوي چې تېره اونۍ منځني ختیځ ته د سفر په مهال یې له اسرایلو څخه په ټینګه غوښتي وو چې په اشغال شوو سیمو کې د میشځایونو جوړول محدود کړي. کری د اسرائیل دا کار نامشروع بللی و. د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د سولې خبرې له دریو کلونو ځنډ وروسته بیرته پیل شوې خو اسرائیلو په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د نوو 20 کورونو جوړولو پلان اعلان کړی. او وروستی خبر دا چې د کیمیاوي بې وسلې کولو نړیوال سازمان نن غونډه کوي او د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو په پلان به بحث وکړي. د سوریې د کیمیاوي وسلو په له منځه وړلو کې د دغه سازمان هلې ځلې ډېرې مهمې دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تا ازادي رادیو درنو دوستانو د خبرونه مو تر د افغانستان په وخت تر درو بجو ده. تاسو کولی شئ چې د خبرونه لایو یا په مستقیم ډول پر انټرنیټ واوریز موږ ته په پانی ادرس په یاد لري www.azadiradio.com. په افغانستان کې د جرګې لپاره تیاری تر کومه ځایه رسیدلې ده؟
په مشورتي جرګې کارونه تقریبا 90% بشپړ شوي دي. د دې جرګې تالار او نور ملحقات د پخواني لوی جرګو څخه هم شامل پاتې دي.
په همدې خبرونه کې به د دې مسلې تفصیل درته وړاندې کړو. آیا امریکا به په افغانستان کې صفر انتخاب غوره وګڼي؟ په دې اړه په خبرونه کې اوریدلای شئ. د حقانی زوی نصیر الدین حقانی په اسلام آباد کې ووژل شو. آیا دا په دې معنی ده چې پاکستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې صداقت نه لري؟ په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. په همدې خبرونه کې به د سیمې پر حالاتو نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو او د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبرو. د خبرونه اول مطلب مو په افغانستان کې د رواني جرګې په اړدی. په افغانستان کې به د رواني پنځشنبه په ورځ جرګه جوړه سي او په دغه مشورتي جرګه کې به پر دې باندې غور وسی چې آیا کابل د واشنگټن سره د امنیتی او دفاعي همکاري او تړون وکړي کنه او دا به د افغانستان په څومره په ګټه وي. په افغانستان کې د جرګې د جوړولو د کمیسون مسؤلین وایي چې د جرګې لپاره کارونه تر 90% پای ته رسیدلي دي او د جرګې ګډون کوونکي به په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته راورسیږي تر څو د ګډون کارتونه واخلي. د ازادي رادیو خبري علي ناجي ساپوي په دې ارتباط یو رپورت برابر کړی.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مسولین وایي چې تر درې ورځو پورې به د دې جرګې ټول غړي کابل ته راځي تر څو په مشورتي جرګه کې د ګډون کارتونه ترلاسه کړي. د دې کمیسون ویان عبدالخالق حسیني په شهید د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره له 2000 ډېر کسان راغوښتل شوي. نوموړي په دې اړه وویل
مشورتي جرګې کارونه تقریبا 90% بشپړ شوي دي. د دې لوی مشورتي جرګې مصرف د یو نویم کوټ څخه چې د رئیس جمهور اضطراري کوټ دی د دې کوټ څخه به مصرفیږي. د دې جرګې تالار او نور ملحقات د پخوانی لویو جرګو څخه هم کاملا پاتې دي. د دې لویې جرګې به مصرف یوازې د عاشی او باتې سفري موضوع بوي.
مشورتي لویه جرګه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړیږي. د هغه په وینا د جرګې په لومړۍ ورځ به د خلکو د استازو تر څنګ په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتان هم په تشریفاتي ډول ګډون وکړي. له بلې خوا د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې جوړېدو سره یو شمېر سناتوران هم مخالف دي خو ځینې ورسره موافقت لري. نوموړي د مخالفتونو عوامل داسې په ګوته کړل.
موږ کېدای سي په دې رایګیري ونه کړو خو سناتوران د دې حق لري چې خپل نظریات په انفرادي ډول وړاندې کړي. تر هغه ځای چې لیدل کېږي یو شمېر د دې جرګې سره موافق دي او ځینې مخالف کسان هم شته چې استدلال کوي او وایي چې د دې جرګې پرېکړې الزامي نه دي. په دې اساس دا یوازې اضافي وخت نیسي او افغان دولت باید دغه جرګه نوې جوړه کړي.
خو افغان حکومت تل ټینګار کړی چې په جرګې کې به پر امنیتي او دفاعي سند به یوازې مشوره کیږي او له قانون سره سم به د تړون د تصویب لپاره ملي شورا ته ځي. په همدې حال کې د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې پاکستان او ایران هم د دې جرګې له جوړېدو سره مخالف دي. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې ایران او پاکستان په هیڅ صورت نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې د دوی د نفوذ مخه ونیسي.
پاکستان په کلي ډول نه غواړي چې په دلته یو وختلې گاونډۍ چې هغه یو بنګلی متحد لکه د امریکای متحده ایالات او د ناتو سازمان له هغه سره وي. پاکستان ستراتیژي دا نه چې تل په افغانستان یو ضعیف دولت وجود ولري. د ایران د نفوذ ساحه نیول کیږي. ایران غواړي چې خپل د نفوذ ساحه په افغانستان کې پراخ کړي. وی خوانه له بل خوانه مسله دا ده چې امریکای متحده ایالات ایران ستراتیژیک دښمن ګڼل کیږي. هغه نه غواړي چې دلته حضور ولري.
خو پښتنه دا ده چې کله امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شي نو دا به د افغانستان په چارو کې د بهرنیو هیوادونو مداخله بند کړي او کنه. د سیاسي چارو کارپو ودیر صفی هم وویل چې دا تړون ګوندی هیوادونه مجبوروي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بند کړي. نوموړي د دې جرګې جوړېدل د افغانستان په ګټه بولي.
امنیتي تړون امضا کول زما په فکر چې دا د افغانستان په ګټه ده. په ګټه یې په دې ده چې زمونږ تر اوسه پورې نه اردو سازي مکمله شوې ده نه انکشاف د اقتصادي مونږ تکمیل شوی ده او په عین حال کې مونږ د ګاونډیو هیوادو د تهدید لاندې هم قرار لرو. نو که داسې یو لوی قدرت سره مونږ امنیتي پیمان هم امضا کړو دا زمونږ امنیت تامین کړي دا د افغانستان په ګټه ده.
خو ځینې نور کتونکي او سیاسي ډلې بیا له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه مخالفت خي. دوی وایي چې کله امریکا سره امنیتي تړون وشي او په افغانستان کې یو شمېر امریکایي عسکر پاتې شي نو دا به په سیمه کې د ځینو هیوادونو حساسیتونه راوپاروي او خپل مداخلې به زیاتې کړي. خو افغان ولسمشر سو زلی ویلي چې داسې یو تړون به لاسلیک نه کړي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي نه وي او یا ګاونډیو هیوادونو ته خطر متوجه وي.
په افغانستان کې د راتلونکي پنځمه په ورځ د لوی جرګې جوړیږي. په دغه جرګه کې به په دې خبرې وسی چې افغانستان د امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک کړي کای نه کړي. د پاین حال کې امریکایي څارونکو وایي هر څومره چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي موافقه باندې دغه جنجال زیاتیږي په هغه اندازه امریکا دې تقانی کوي چې له افغانستانه د ټولو پوځیانو د ایستلو یا د صفر د انتخابولو نتیجه یعنی صفر انتخاب غوړه وګڼي. دا چې ولی د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو ځانګړی رپورت خور کړی غټه کې اسمت څاروان اوروي.
کله چې د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره وویل چې له افغانستان سره د امنیتي موافقې پر سر د ټولو پوځیانو د ایستلو په شمول به پر ټولو انتخابونو غور وکړي مبالغه وګڼل شوه. خو چې خبرې اوږدې شوې داسې ښکاري چې د صفر انتخاب یا له افغانستان د 2014 کال په پای کې د ټولو قواو ایستل په حقیقت بدلیدونکی دی. د روان عقرب په وروستۍ ورځ به مشورتي لویه جرګه جوړه شي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د ترتیب شوي مسودې په اړه پریکړه وکړي. خو د امریکا او افغانستان په دوه اړخیزه امنیتي موافقه کې لا هم جدي ستونزې شته چې تر ټولو مهمه یې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو د قضایي صلاحیت مسأله ده. اټکل کېږي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د لویې جرګې پریکړه ومني، خو ډېر دلایل شته چې د امریکا متحد ایالاتونه ممکن ونه غواړي چې پر دې مسأله نوري خبري وکړي. په امریکا کې د افغانستان د 12 کلنې جګړې ملاتړ اوس لدی سره سره چې څباندې 2500 سل امریکایي پوځیان پکې وژل شوي او 6000 نور شوبل شوي تر بل هر وخت لشته. د واشنگتن پوسټ او ای بی سی ټلویزیون له هغه نظر پښتنې سره سم چې د جولای په میاشت کې کړي و په هرو څلورو امریکایانو کې نشدې درې په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په دې نارضي چې امریکایان دې د هغه لپاره خپل وینې توی کړي، او د لومړي ځل لپاره تر نیمایي زیاتو ځواب ورکونکو ویلي چې دا جګړه د امریکا د ملي امنیت په ساتلو کې ناکامه شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې د ناتو یو ملکی سلاکار او په واشنگتن کې د امریکا د امنیتی پروژې همکار ډیوډ یونګ وای له 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوام د اړتیا په باب د امریکا د عام خلکو قانع کول به سخت کار وي. که د افغانستان اقتصاد او امنیتی ځواکونه په خپلو پښو نشي درېدای، 15 یا 10 کال وروسته هم نشي درېدای، دا منطقي خبره ده. موږ له افغانستان سره د حالاتو د شکولو لپاره هر څه کړي او کبیا هم دا مرستي ګټ نه کوي، معنی دا ده چې هیڅ شی مرسته نه کوي. په کابل کې د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي کابل له واشنگتن سره د امنیتي موافقه په ځندولو خطرناک لوبه کوي. سمیت وایي په افغانستان کې ناسم تصور موجود دی چې د دوی تر اړتیا د امریکا اړتیا زیاته ده، یعنی تر دې زیات چې افغانستان امریکا ته اړ وي، امریکا افغانستان ته زیاته اړتیا لري. نن سبا په واشنگتن کې چې څوک د افغانستان نوم واخلي ورسره سړه سا وباسي. افغانان نه پوهیږي چې لویدیځوال څومره لیواله دي چې له دغه هېواده وتلو ته پلمه جوړه شي او یو مخ ترې ووزي. دا کار به امریکا ته په داسې حال کې چې د پیسو له درکه له ستونزو سره مخامخ ده د کال په میلیاردونو ډالر وسپموي. سمیت همداراز وایي که امریکا د صفر انتخاب ونه کړي، د دې لپاره چې افغانستان بیا د القاعده پر ځالی بدل نشي، د خپلو اصلي ګټو د ساتنې لپاره به پر بې پیلوټه الوتکو احتکا وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو تاسو په ټویټر باندې تعقیبولای شئ او کولای شئ چې په فیسبوک هم د ازادي رادیو خبره کړئ او د دیلارې څخه د ازادي رادیو مطالب تاسو کولای شئ چې هم خبره ولولئ او هم یې خپل دوستانو سره شریک کړئ. د افغانستان د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام ته د کرکټ ټیم البته د شلو اورونو نړیوال جام ته د رسیدلو لپاره نن په شارجه کې د هالند د کرکټ د ټیم سره مسابقه لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی هیله څرګنده کړې چې افغانستان به په دغو سیالیو کې بریالی شي او د کرکټ د شلو اورونو نړیوالو سیالیو ته بلاره پیدا کړي. ټاکل شوی چې افغانستان سبا د سکاټلند سره مسابقه ولري. د افغانستان ټیم په بی ګروپ کې دی او په دغه ګروپ کې د افغانستان سره هالند، سکاټلند، برمودا، دنمارک او پاپو نیوګینی شامل دي چې د دوی سره به لوبه کوي. د نننې مسابقې په اړه دغه مسابقه په شارجه کې په څو نور شیبو کې پیلیدونکې ده. په دې اړه د اوس را سره د کرکټ بورډ د مطبوعاتو د څانګې مسؤل ویان د فرید هوتک د ټلیفون په لین کې دی. هوتک صاحب، تاسو د شارجه څخه خبرې کوئ او که تاسو مهرباني وکړئ اول اوریدونکو ته دا وایئ چې دغه لوبه مسابقه د افغانستان د کرکټ د ټیم او د هالند د کرکټ د ټیم ترمنځ څو وخت دقیقا شروع کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم درنو مخاطب تاسو د راډیو د قدر مو تخپل سلامونه وړاندې کوم ان شاء الله د افغانستان او د هلند نو کرمند او توشبو کې د لوبو پیل شي ورته چې د لوبو د مهمه لوبه د ای ګروپ لوبه او ډیره مهمه لوبه
افغانستان ټیم اوم ډیر یعنی زبردست کرکټ ټیم دی، داسې عادي ټیم نه دی.
بالکل هلند ډیر قوي لوبډله ده او د افغانستان سره په دغه ګروپ کې ډیر قوي لوبډله راغلي دي. تاسو د سره مونږ ولې چې په افغانستان د سکاتلند سره لوبلري او سکاتلند هم پیاوړی او تکړه لوبډله ده، خو زه به تاسو ته افغانستان بیا په دغه هلند او سکاتلند په شلګي سیالیو په کیجوال یا جدول کې مخکې د راځي په خاطر مونږ چې افغانستان ډېر خیر سره ولې په شلګي جوړ کې. او بل خبر دا چې افغانستان په دغه کال کې ډالر د لسم کال چې تاسو ګورې چې وروستۍ شي وروستۍ میاشتې یې خو تر اوسه یوازې یو لوبه غوړې ده او نور ټول لوبې ګټلې دي. نو دا دې ښکاري چې افغانستان لوبه ښه چمتواله لري او په دغه کال کې خبرې کوي ان شاء الله چې دغه لوبه به هم ښه ولري.
افغانستان د هالند، سکاتلند، برمودا، ډنمارک او پاپوا نیوګینی سره لوبه کوي کنه، نو په دغو ټیمونو کې کوم یو ټیم دی چې د افغانستان د ټیم سترګ ورڅخه سوځي؟ یعنی تاسو فکر کوئ چې یو څه خطرناک کېدای شي د افغانستان لپاره؟
فرزان په اړه تاسو ته ویلم چې افغانستان خو ان شاء الله د ویلو بل نه هم سترګ نه سوځي، خو به تاسو ته وایم چې کرکټ کې څومره ضعیف لوبغاړي هم وي نو هغه ته به کم سترګ نه ګوري، نو هغه ته به پوره پلان سره لوبغاړي ته ووځي. نو ټول لوبغاړي چې اوري لوبغاړي دي د یو هرې لوبغاړي سره به په بیلابیلو او په تازه پلانونو سره لوبغاړي ته لوبغاړي ووځي او خپل لوبغاړي ترسره کوي.
او هوتک صاحب کله چې په شارجه کې د افغانستان لوبه وی د افغانستان د کرکټ افغانستان کې اوس ډېر خلک د کرکټ مینوال دي او به د افغانستان د ملي ټیم مینوال زیات دي، نو تاسو اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې نن مو څنګه تیاری نیولې د افغانان درغلي؟ ځکه په شارجه کې ډېر افغانان مسته البته افغانان درغلي تماشاچیان سته که کوم داسې سټډیوم کې تر سره کیږي چې البته خلک یعنی پټ سټډیوم دی څنګه دی یعنی سرپټ سټډیوم دی افغانان درځي یا دوی ته اجازه نه ورکول کېږي دغه محیط کې یو سره تشریح کړئ د مسابقه؟
زه خپله تر اوسه سټډیوم ته نه یم شارجې ته نه یم رسېدلی، خو زه به تاسو ته ووایم چې په زرګونو مینوال راځي او چې د دې نه جوته شوې ده چې کله د افغانستان او د افغانستان لوبه واوسېږي په شارجه کې او یا هم په نورو لوبغالو کې پردي متحده امارات کې، هلته د افغانستان مینوال ډېر زیات ورځي او ډېر لوبې ترسره کوي. همدغه وجه وه چې پس د دې مودې وروسته په شارجې نړیوال لوبغالو کې د کرکټ مینوال زیات ورغلي وو چې کله د افغانستان لوبه وله او چې دا سره ورونه د افغانستان هم لوبغالي د نړیواله لوبغالي د افغانستان هم ګراوند ونه مول شي، یعنی دا صلاحیت ورته شو چې افغانستان هر کله وغواړي په دغه لوبغالي کې خپل لوبي ترسره کولی شي. نو دا اوس هم تقریبا ما سره هغه لس په دولس پورې د دوستانو د ماچل ته اوسېږي هغوی ما سره اړیکې ونیولې چې هم لوبغالي ته په لار کې روان یو. ما ورته چې زه تر اوسه شاته ته نه یم رسېدلی. بالکل افغانان ډېر زیات روان دي، افغانان به انشاءالله خپل لوبغاله نږدې تشویق کوي او چې هر څومره مصروف اوسېږي بیا هم دوی د خپل د لوبغاړو تشویق لپاره وخت وباسي. دې خر څنګه کړنه خو جمعې ورځ د نن مخامخا ډېر لوبغاړي ډېر مینوال د لوبغاړو تشویق ته ورځي.
او اخري سوال ده خپل خبرې به په دې ون غاړو چې افغانستان کې د هالند د ټیم سره د مسابقه وګټي او بیا سبا ته د پاپوا نیوګینی سره لوبه کوي د مسابقه وګټي، نو د افغانستان د کرکټ د ټیم د پاره به دغه نتیجه دغه بریاو نتیجه به دا وي چې دی به نړیوال کرکټ نړیوال جام ته مسابقه ته ولاړ شي که څنګه؟
نه دا اصل نه څه ځانې افغانستان په دغه خپل ګروپ کې لوبي تر سره کوي. افغانستان بس وايي چې د دې چې د هالند لوب خلاص شي به ورس کاټلای سره خپل لوب تر سره کوي، نو په خپل ګروپ کې به افغانستان تاسو شي بیا مخې په اړه دراشي سمې فائنل او فائنل ته ځان ورسوي چې هغه بیا د پیژشتن تاریخ نه د پیژشتن تاریخ نه وروسته شروع کیږي په دویم پړاو کې. او دغه مسالې نه به یوازې شپږ مبنی کولی شي چې مخکې پړاو یعنې د نړیوال جام سیالۍ ته لاره پیدا کړي. بیا په نړیوال جام سیالۍ دا ځلې په دوه برخو ویشل شوي دي. یو دا چې لس فل ممبر هیوادونه چې دي هغوی جلا دي، هغوی خپل ساتنه په نړیوال جام کې ځای لري. خو افغانستان اوس مهال تاسو څه موده وړاندې وکتل چې د زمبابوې او د بنګلادیش نه جدول کې شمالیزو مخکې شوی و، او ایرلند هم همداسې مخکې شوی و. نو د همدغې وجه نه بیا د کرکټ نړیوالې شورا یو پرېکړه کړې ده چې بنګلادیش او زمبابوې باید دا ځلې لس هیوادونو نه جلا شي. په لومړي پړاو کې اته هیوادونه بېلېږي، دا دوه هیوادونه بنګلادیش او زمبابوې به دغه شپږ کوم هیوادونه چې دغه سیالۍ نه هغه مخکې پړاو سره لاره پیدا کړي، یعنې نړیوال جام سره ته هلته به ورسره لوبېږي. یا هر هغه لوبډلې چې وشو کولی شي تر پایلو کې ځان ورسوي په چاکلو کې کېږي، نو هغوی به بیا کولی شي چې د نړیوال جام لس فل ممبر هیوادونو سره خپلې لوبې ترسره کړي.
فریدو تک صاحب ډېره مننه، کور دي ودان چې د ازادي راډیو اورېدونکو ته مو دومره معلومات ورکړل.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په شارجه کې دی او د هالند د کرکټ د ټیم سره مسابقه لري. مسابقه په تو نورو راتونکو شیبو کې پیلیدونکي ده. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو لاري په دغه مسابقه باندې ځان خبر کړئ. هم درسته تاسو که زموږ ویب پاڼه ته ورسینو پر ویب پاڼه به هم تاسو وخت په وخت تازه معلومات ترلاسه کوئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. دلته هم د مسابقو نتایج تاسو پوهیدلی شئ. په کونړ کې لډیرو کلنو رئیس د ازادي راډیو د خبريال په وینا د خلکو یو ډیر لوی غشتنه داوه چې د پیچ په سیند باندې د منګي په سیمه کې د برېښنا بند جوړ شي، ځکه دوی ویل چې دا به نه یوازې دا چې د دوی لپاره د سیند د اوبو څخه د استفادې وشه زمينه برابره کړي، سیمې ته به برق هم ورکړي او د ځکه به هم شاوخوا د سیل د اوبو څخه وژغوري. د ازادي راډیو خبريال وايي چې په کونړ کې د خلکو تر ډیرو غوښتنو وروسته د بل اخره د برېښنا د بند جوړولو د بنسټ ډبره کښې شو او د دغه بند جوړېدو سره به د رپورټونو په حواله لږ تر لږه 2000 کیلو واټ برق تولید شي. د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري په سیمه کې د خلکو سره خبرې کړې دي او دغه رپورټ یې برابر کړی دی.
د پروژې مسول انجینر محمد صادق صادق ازادي راډیو ته د مناګي بند ځانګړتیاو پاړه داسې معلومات ورکړل.
دا پروژه چې قیمت پروژې 9.1 میلیون ډالر ده او مدت پروژې 4 کاله ده، یعنی 3 کاله د پروژې ساختماني چاري او 1 کال مراقبت چې ټول 4 کاله کېږي. د دې پروژې طاقت د برق 2000 کیلو واټ یا 2.1 میگا واټ ده. دا پروژه یو پاور هاوس لري، د پاور هاوس څنګه یو دانه پل لري، د کانال طول 15 متره ده. په دې کانال چې 1.5 متره مکعب یا کیوبیک متره په دې چې د اوبو جریان ده، او دا اوبه ټولې د برق لپاره نه دي، بلکې دلته یو څو ځای پرچاوې لري چې هغه د ځمکو لپاره دي.
د کونړ والي شجاع الملک جلاله خلکو ته وویل د مناګي بند بنسټ ډبرې یې خوده لو په رسمي ډول پرې د کار پیل کول د ټولو کونړیانو ارمانو، او دا د نن هغه ورځ را ورسېده چې د برېښنا بند تیګمو په خپلو لاسونو کې خوده. خو د پروژې د چارو خطر سره کېدو لپاره د ولس ملاتړ ډېر مهم دی.
د دغه سیو بنیادی پروژې چې په دې تیر لسو کالو کې دغه سی یو عمل منفعه یو د سیو پروژې افتتاح تر وسه پورې نه وشوي. تاسو ټولو ته مبارکي در کوم، او موږ په دې مطمئن یو چې ان شاء الله تعالی دا د سیو پروژې دا چې دا د غره والو په درد هم خوري او د سمې والو په درد هم.
والی له وسلوالو طالبان وغوښتل چې څنګه په کونړ کې د تعلیم په برخه کې همکاري کړي، باید د ټولګټو پروژو په ساتنه کې هم پوره مرسته وکړي.
نو دا غوړو نه هم د مطبوعاتو په ذریعه د رادیو په ذریعه ستاسو د قومي سپینګرو په ذریعه دا خواهش ده لکه څنګه چې خپل مکتبونه او د خپل بچو تعلیم ته دوام ورکړي او دا غي نظارت هم کړي، دغه سره دې باندې هم نظارت تاسو وکړي.
په مشرانو جرګه کې د کونړ استاذي استاد رفیع الله دری وویل باید ولسونه او دولتي چارواکي د یادې پروژې مامورینو سره هر ډول همکاري وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې ترې په یو او بل نوم د پیسو او امتیازاتو غوښتنه وکړي.
البته بې ځایه مداخله کدا د حکومت په نامه باندې، کدا د سپینګیری په نومي، او کدا د وکیل په نومي، هیڅوک باید سوء استفاده نه ونکړي. داسې فکر ټیکادار ونه کړي چې دلته دا سړی په رسوخه دی، په عزت له یو څو روپۍ ورکم چې زما کار ښه وشي. که یوه روپۍ د چاله ورکړه، پروژه دې ناکام ده او ته مسؤلیت لري، بیا په آینده کې موږ ستانه پوښتنه کوو. نه د وکیل په نوم چاله روپۍ ورکړي، نه د سناتور په نوم ورکړي، نه د ولسوال په نوم ورکړي، د یو دولتي ارګان په نوم چاله روپۍ ورنه کړي. د څه شي لپاره چې روپۍ درکړي مشخص په هغه شي ولګوه.
د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې لواء قومندان جنرال حیات الله اختاش خلکو ته ډاډ ورکړ چې ټول امنیتي ځواکونه به د پروژې په ساتنه کې د هیڅ ډول همکارۍ څخه ډډه ونه کړي.
تاسو ته دا ډاډ درکوم چې ستاسو امنیتي قواوې د دې پروژې او د دې قسم عمل منفعه پروژو کې به د هیڅ ډول هلو ځلو څخه پما ونه کړي. او تاسو ته زه ډاډ درکوم چې هر هغه څوک چې د افغانستان ورانوونکي دي، وغواړي چې دلته امنیت ګډوډ کړي، وغواړي چې په دغه پروژو له منځه وړلو په خاطر باندې هلې ځلې وکړي، ستاسو امنیتي قواوې به دوی ته خوله ماتوونکی ګزار ورکړي.
د سیمې دوه تنو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې د مناګي بند د پروژې او د هغه د کارکونکو د ساتنې په اړه امنیتي ځواکونو ډاډ ورکړ، دغه شان دوی هم ژمنه کوي چې په خپل سر او مال به د برېښنا بند وسایلو او مامورینو حفاظت کوي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو وخت پوره دی، د خبرونو وخت دی. جانقه الکوزای به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د هرات پولیسو په دې ولایت کې د سړی تښتونکو او غلو یو 12 کسیزه ډله نیولې. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون په ایران کې د افغان مهاجرو په ستونزو خبرې وکړې. د افغانستان جمهور رئیس د بشري حقونو له مدافع ټولنو غوښتي چې د کارګرو افغان ماشومانو د بشري حقونو په ساتنه کې هڅې وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی مولوي عطاالله الدین د ننګرهار د نوي والي په دندې ټاکل شوی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو اورونو نړیوال جام ته د لارمندنې په سیالیو کې نن د هالند له ټیم سره لوبه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان اعزاز احمد چودري وای افغانانو ته باید اجازه ورکړی شي چې د خپلې راتلونکي په اړه پخپله پرېکړه وکړي. د بریتانیا ولیعهد شاهزاده چارلز د سریلانکا په مرکز کولمبو کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د ګډو ګټو هیوادونو یا کامن ویلت غونډه په رسمي ډول پرانستله. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د ملي امنیت جک پوری امنیتي سلاحکار ویل د اسرائیلو دا وروستی اعلان چې د میشځینو د پراختیا پلان لري د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د تازه شخړو سبب شوی. راپورونه وایي د سوری د یاغیانو یو مهم قومندان وژل شوی. مخالف فعالان وایي یوسف العباس په شمالي ښار حلب کې د سوری د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې وژل شوی دی. او د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیوال سازمان نن غونډه کوي او د سوری د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو په پلان به بحث وکړي.
په خبرونه کې ورسته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. دختر هغه مخکې رپورت څو ورځې مخکې په پاکستان کې په اسلام آباد کې د حقانی د شبکې د مشر جلال الدین حقانی زوی نصیر الدین حقانی چې د شبکې مالی مشر هم ووژل سو. د نیول کېدو او یاد د پړه د معلوماتو په خاطر د امریکا متحده ایالاتو جایزه هم اعلان کړې و. پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ځان د امریکا متحده هم غني، خو آیا د نصیر الدین حقانی وژل کېدل په اسلام آباد کې دا ویل کېدل دا معنا لري چې آیا پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې صادقانه همکاري نه کوي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع یو ځانګړی رپورت لیکلی. اسمت څاروان به یې جزئیات وړاندې کړي.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د حقانی شبکې د مهم مشر نصیر الدین حقانی وژل کېدو په دې اړه شکونه نور هم زیات کړل چې پاکستان د تروریستانو خوندي پناه ځای دی. د روان نومبر په لسمه د حقانی شبکې د مالی مسؤل نصیر الدین حقانی وژل کېده. د 2011 میلادي کال د می په دوهمه د اسامه بن لادن وژل کېدو ته ورته وو. دواړه د خپلو تیرورستي تنظیمونو متفکر مازغه ګڼل کېدل. په دواړو پسې امریکا ګرځېده او دواړه د خلکو په منځ کې او په لویو کورونو کې اوسېدل. خو په دې توپیر چې بن لادن په ایبټ آباد ښار کې د پوځي اکاډمۍ ترڅنګ پټو، خو نصیر الدین حقانی بیا پټ شون نه کاوه. د سشکاري چې نصیر الدین حقانی په اسلام آباد کې څو کورونه او لوکس ژوند درلود او اکثره به بازارونو او رستورانونو ته تګ راتګ کاوه. د پاکستان د پوځ یو متقاعد بریډ جنرال محمود شاوی په نانوایی کې د ډوډۍ لا اخیستلو وروسته د نصیر الدین حقانی وژل کېدل د پاکستان لپاره د ډېری اندېښنې وړ دي.
یو خو به خبره را ده چې د اسلام آباد کې څه کول موږ خو خپل دا لازره چې حقانی نتورک په شمالي وزیرستان کې شته او مغر سر کې بارډر سره اوښا کې
په اسلام آباد کې د دې شبکې د یو مهم مشر اوسېدل او د بس پنو د راټولولو لپاره د خلیج هیوادونو ته د سفرونه د حیرانتیا وړ دي.
دغه پښتون باید کوم د پاکستان لپاره ډېره د شرم خبره ده. دا اوس په دې وخت کې دا یو بل مسله جوړ شو نو دا هم د پاکستان لپاره د بدنامۍ زموږ شاري سبب دی او په دې کې د پاکستان قصور هم شته.
د حقانی شبکې او کورنۍ د امریکا په مرسته د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد جګړه کوله. جلال الدین حقانی په نیویه ملسیزه کې په افغانستان کې د یو مخکښ قمندان په توګه له طالبانو سره یو ځای شو او په 2001 میلادي کال د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته د حقانی شبکه د طالبانو په منځ کې تر ټولو په وژون کې ډلې بدله شوه. په 2001 میلادي کال حقانی شبکې د امریکا له لوري د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل شوه. افغان خبریال سمی یوسف زی وای په اسلام آباد کې د نصیر الدین حقانی حضور دا شی چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان په پاکستان کې په آزاد توګه فعالیت کوي. خود نصیر الدین حقانی وژل کېده د دې ښکارندونه کوي چې د حقوقي امنیت بشپړ تضمین هم نه دی.
د دا ډول اشخاصو لپاره چې امریکایان هم ورپسې وي، استخباراتي کړي هم ورپسې وي، دا ټول بيخي یعنی د ښکاری چې دوی د حد نه زیات پر اعتماد دی پاکستان کې او هم په پاکستان باندې پر اعتماد دی او دوی فکر کوي چې شاید په پاکستان کې دننه هغه څوک چې دوی تورست اعلان یې دوی په سر باندې پرایز دی یا ریوارډ دی یا پیسې دی هغه هم په پاکستان کې دوی ته څنګه شي ویلې.
که څه هم پاکستان د نصیر الدین حقانی د وژل کېدو په اړه پټه خوله غوړه بللې خو د رواني میاشتې په لومړیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار وویل هیواد یې له طالبانو سره شي اړیکې لري.
افغانستان کې اندر جو متحارب گروپ ہیں
د افغانستان ټولې جنگي خواوې د پاکستان له پوځ او حکومت سره مثبت اړیکې لري. موږ له افغان طالبانو سره شي اړیکې لرو او له هغوی سره زموږ اړیکې په شکیلو دي.
حالات بهتر هیں
د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی لوی درسیز مایک مولن په 2001 میلادي کال د حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارو شای لاس بللې و خو پاکستان په ځلونو دا تور رد کړی دی. مګر د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د حقانی شبکې موجودیت یو ځل بیا د پاکستان په اړه شکونه پیاوړي کړل.
په خبرونه کې ورسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو خو تر هغه مخکې غواړم درته وایم چې په پردروي بجو باندې ولایت په ولایت پروګرام درو. په ولایت په ولایت پروګرام کې نن د نورستان ولایت پر ستونزو باندې خبرې کوو. په پروګرام کې به میلمانه ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وایي. نو که تاسو په نورستان کې اوسئ او یا د نورستان د وضعیت په اړه کوم سوال لرئ یا غواړئ کوم نظر شریک کړئ د اوریدونکو سره، تاسو کولی شئ چې پروګرام ته ټلیفون راوکړئ. د ټلیفون شمیرې به هم په را درې بجې ترته اعلان سي. تر هغه د ازادي او اوریدونکو پروګرام
ازادي او اوریدونکو د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مو په سلامونه هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې دراتلونکو انتخاباتو نا امنیو اداري فساد خپل سره وصلولو او نور مسایلو په اړه یې پکې خبرې کړې دي. د پروګرام په پایله کې له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې د انتخاباتو پر امکاناتو او په وړاندې د پروتو ستونزو په اړه خبرې کوي. ورپسې اوریدونکو شکایت کوي چې لاربکی وصلولو په تنګ دي یا یې هم اداري فساد ژوند تریخ کړی دی. نور به له اوریدونکو واورو.
خیر خان منګلیم د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ څخه. زمونږ په ولسوالۍ کې نه هم یو ښوونځی شته او نه هم په هغه ولسوالۍ کې ولسوالۍ هم په خپل موقعیت باندې قرار لري. ولسوالۍ په مرکز خوست په ښار کې ده. زمونږ ولسوالۍ خپل ځای ته نه کم نه شي او هلته ترقي کارونه ونه شي نو کله به انتخابات امکان ولري چې هلته وشي. وسلام.
نصیبولا خان کې د ورګا ولایت د ګزال ولسوالۍ څخه د پیغام تیر دم شو مده مخې کړتي سره سر جمهور وایي چې موږ به هیڅ حکومت سره کاس نه پیلو چې د یو کوم مشخص کاندید لاټر وکړو او چې مرز رسنۍ او رادیوګانو ته غوږ نیسو عطا محمد نور په بازار شریف کې میر فنیغه مخامخ پر جمهور رئیس پور پر کوي چې د ماسټر درې کاندیدان په مقابل کې د لومړي معینتوب غوښتنه وکړه چې نیمه کابینه به د ولزماتو واټلاندي او دا چې مو چې مدانه وکیلانو کې داسې وکیلان ستړي چې زما ته لسګونه میلیونه ډالر منل دي چې ته زما لومړی معین ته نو چې د ارګ څخه په هند د عبدالله حمایت وکړي د مزارې څخه تا محمود نور کي د دفاع د وزارت څخه د بسم الله محمدي کي نو دا کاردلي به دا خبره پر چا عملي کړي آیا دی به پر یو خوار مضمون پښتانه باندې عملي کړي چې یو څوک یو خبر یو پښتنو کې دی به هغه د چوکۍ څخه برطرفه کړي
رحمان ویری کے افغانستان کے انتخابات مبارک خبری مولانا تھے پیغام نرم افغانستان افغانستان پر قرآنی چارو کے لاس چوکی ہوتے مولی ہم نے ټول عمر دی ایسا اتکار کړی افغانستان پر قرآنی چارو کے لاس وہاں واقف بے تار ڈیر خطرناک
خبر کوم د زابل د ولایت خاکیابغان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تا چې مثلا کرزی صاحب نور مشران په دې باندې غږېږي چې موږ انتخابات کوو دش کوو دش کوو، موږ په ولسوالۍ کې هېڅ امنیت نشته. موږ په ولسوالۍ کې چشنایان پاکستانیان حربیان ګرځي، موږ له ډېره ګزاره ډېره مشکله ده. تای چې حکومت را موږ امنیت ونیسي موږ به رایه درکړو. په دې نمونه رایه دېږي په 2 سوه متره کې طالبان براته د دې خوا د حکومت پوسې پرتې دي.
افغانستان حکومت
احترام احترام لري نو هغه غریب به ته پټاوې کیږي هغه انتخابات والا به څه ته وایي. نو زما دا پیغام دی نو خپل کاندیدان نه شروع دا خو افغانستان دی متاسفه او شپډاګه کوړي. نو شمشاه چې دی پښتون دی په ځمکه کوله نو بل څه پټاوې کی هغه غریب سره دی ناستې ما شو دا باندې ناستې زور دی فشار دی نو هغه به څه پټاوې کی خو زه د ژورنالیست نه پوښتنه کوم چې نو ته نو چې دی نه شپډاګه کوړي نو ته یو کاندید نه بل څه پټاوې کی.
2014 کال وروسته چې په افغانستان کې انتخابات کېږي بیا 15 غله ولاړ دي. موږ دې ته تعجب وړیو. دا 15 غله د خلکو څخه غواړي چې په موږ کې یو غل خوښ کړی. دا څنګه اوس موږ وکړو چې د 15 غلو کې یو غل خوښ کړو او دا غله خپل جیبونه ډکوي او وطن خرڅوي؟ مثال په توګه د ګشتي ولسوالۍ چې خرڅ شول همدغه سینګور هم ډېر ځایونه پوهېږي چې افغانستان د هسې چارواکو له خوا نه به خرڅېږي او خپل جیبونه ډکوي.
چې کوم سفیران چې هغوی د ایران سره کتلي دي سمت صلیحاف زما ځینه دا هیله ده چې موږ ته سمت نه دی مهم که هغه د افغانستان راتلونکی ولسمشر هغه پښتون وي که هزارای وي موږ داسې کار په کار دی داسې نو نفر څه کړل دی چې هغه اهل کار وي د وطن حکومت سره وي او په تېرو درې لسیزو جنګ جګړو کې هغه مبتلانه وي.
سنیولہ خلیمی تندر پکتیا چمکنے خبر کم لکتن چې په افغانستان کې اوسنی راتلونکي انتخابات روان دي. یا چې په افغانستان کې یو نامه د راتلونکو ټاکنو له بهیر سره څه ملاتړ کوي؟ دوی دا ملاتړ به کومه مثبت نتیجه به ورکړي او کاسي تشریفاتي بڼه به ولري؟ زما د ټولو افغانانو څخه په درنه هیله دا ده چې تاسو په دې راتلونکي ولسمشري ټاکنې او همدارنګه دولتي سره په ټاکنو کې تاسو هغه چاته رایه ورکړئ تاسو ها چاته رای ورکئ چې هغه د افغانستان لپاره خدمت وکړي، د افغانستان د پاکې خاورې لپاره خدمت وکړي، هغه په افغانستان کې کونډو ارندو یتیمانو خوارو غریبانو مسکینانو ته خپل حق ورسوي. تاسو ها چاته رای مه ورکوئ چې د افغانستان راتلونکی له منځه یوسي، هغه اداري فساد رامنځته کوي، یوازې خپل کور جوړوي. تاسو باید ها چاته رای ورکړئ چې د هیواد لپاره خدمت وکړي.
کریم لایم د پکتیا ولایت اوسیدونکی، پیغام مې ټولو افغانانو ورونو ته دین خصوص پکتیاوالو ته دغه دی چې هغه په اطرافو کښې دي او که په مرکز کښې، د خدای د خاطره، د خپل وطن د خاطره، او د خپل د رایګیری کارتونه واخلي او خپل رئیس جمهور دې په خپله منتخب کړي. او دا په دې کښې زمونږ ډېرې غټې ګټې دي چې رایګیری کارتونه واخلو او رایه ورکړو هغه چا ته چې د اسلام نه نظره ښوي او د افغانستان ګټو ته وفادار وي. او دا هم معلومه خبره ده چې امریکا سره یو تړون لاسلیک کېږي او دا هغې به ورکول کېږي. د دېرش کاله د درې لسیزې چې افغانستان ته امریکایي یم که راغلي وو که نه وو راغلي، نو دا هڅه کوله چې موږ افغانستان ته یو ځای ته ورسېږو. نو اوس راځئ چې ټولو سره یو اتفاق شو، هغه که په اطرافو کښې دي، د افغانستان په هر ګوټ کښې دي، د رایګیری کارتونه واخلو او داسې رئیس جمهور وټکو چې هغه د افغانستان ګټو ته بیا هم وفادار وي، تکرار بیا هم وفادار وي.
السلام علیکم، زداوتمین کردن خبرې کوم. هغه څوک چې کارتونه خرڅوي هغوی ته زما یو پیغام دی، په احتیاط دې ګام پورته کړي او خپله رایه دې په خپله وکاري. یو کار باید په یو لک ډالر باندې هم چا باندې خرڅ نه کړي. هغه څوک چې کارت اخلي هغوی د بېګانګانو نه پیسې اخلي او دوی خپل کارتونه په بېګانو باندې خرڅوي. شپاړس میلیونه خلک دلته واجب دي، شرایط دې رایدهي دي. که یو یو ډالر باندې دا رایه واخلي نو دا شپاړس میلیونه کې چې په لس ډالرو یا شل ډالرو او یا په سل ډالرو باندې کار ته
پروان ولایت شینوار ولسوالۍ نه غږېږم. زه غربکي مو بیا ډېر په عذابۍ دغه پورته غربند ته چې زه په دې موټرو نه هم کوزوي که نه، چې پیسې را سره یې پیسې را اخلي، ټلیفونونه را سره یې ټلیفونونه را نه اخلي. خو زه ډېر په عذابۍ، باید دا د دې منطقې نه چاپ شي، هو ملي اردو باید شي یا بل شی شي، خو د غربکۍ نه مونږ ډېر په عذاب یاستو. خلاصه داسې وښیه چې ښه شی را زمونږ په ځان کښې نه کورتۍ پرېږدي نه هم پیسې را ته پرېږدي.
زاخلو رایف د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د تور دنګې نه خبرې کوم. زه یو دا وړاندیز د لوړ پوه د پکتیکا والي نه دا یو وړاندیز کوم چې زمونږ په برمل ولسوالۍ کښې د ټلیفوني شبکه ده، دا هم په حال کړي. او بله دا غږ مې کوم چې دلته کښې نور ځواکونه دي، د امنیتي ځواکونه قومندانان دي یا نور اربکیان دي، دا زمونږ په خلکو یا په عوام باندې ډېر ظلم زیاتی کوي. هیله کوم چې دې ته په دې باندې دې غور وکړي او سوچ پرې وکړي، ځکه هغه چې دغې سره زمونږ خلک هم ورسره مخالف کېږي، د حکومت خلک مخالف کېږي.
زه یم ګل خبرې کوم د غزني ولایت له مکور څخه. دا مکور غربکیانو ډېر تازه دي، مکور له ولسوالو څخه خواهش کوم چې دغه ته یې خدمت وکړي او مسلمان نه په عذابوي. نور وسلام.
زه د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ نه ډېر درې نه ساعت سره په تماس کښې یم. زمونږ مشکل دغه ده چې غربکیانو سره مونږ ډېر په عذاب یاست، لاره کښې درېږي، خلک بهږي، تلاشي کوي، ډبوي ښه وي نرو ښه ده، دلته سره په عذاب صحیح مشکلات سره مونږ مخامخ یاست. مونږ حکومت به دا غواړو چې ډبایي د عسکر ودرېږي، پولیس ودرېږي، بل هغه ودرېږي، دربکیات دې هغه نه لرې شي.
زه د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ څخه تاسې ته هغه غواړم، تاسو مې هغه غواړم چې تاسې د پروان ولایت دغه محلي پولیس باید اداره شي، که ملي پولیس وي، که امنیت وي، ملي امنیت وي، که اردو ملي وي، که دوته مونږ څه نه وایو خیر د پروانه که تلاشي دا ودرېږي، دا محلي پولیس خلک په عذابوي، ښځې دروي، ښځې تلاشي کوي، دا خو ډېره بده خبره ده. زه دولت نه دا غوښتنه غواړم، دا باید محلي پولیس باید لرې شي.
زیاد کندی سلات امام صاحب الاسوالی نخابره که همه امام صاحب الاسوالی که بلکل امنیت نشتا امنیت چا دی طرف خراب دی امنیت دی اربطه دی لاه طرف خراب دی سعیده که بازار که متاثرین های بند کرده دی خود سطراتی که سعیده ای اربطه هم دی خلق و ناخلی مخیه دی غلط نام آخست دی به میدانی بند دی مده موجی ملت سو چاره ای که یوزای ته چیزی نو یو نا کارم مدا دزا سین سی دو نا کارم مدا دزا سین سی دا خو چارا دا خو دی غریب نویلین ملت په اړه دا ظلم دی که حکومت غواړي چې امنیت راولي امنیت به خپله خراب کړی دی که دی خراب نه کړي به قانون او وسلوال باید دی خالصانه کړي به قانون خلک باید دی په کلي کې پرې نه دي چې وسلوال ګرځي چې خلک نه پایتیش کړي خلک نه متاثرین ته وایي
زه بسلام محمدی د هلمند ولایت لنه د پولیس علي سره خبرې کوم موږ دلته په نډالي ولسوالۍ کې له دې اربکیانو سره ډېر سخت په تنګ یو ډېر سخت مبارزه یې ځورۍ مو نو د حکومت له لوړپورو چارواکو څخه مو دا هیله ده چې دغه اربکیانو ته هدایت وکړي او یا یې عموم نه ورک کړي دغه اربکیان باندې د حکومت ورکوي ځکه چې د دوی په مقابل کې به ټول خلک پاسون کوي که دغه رقم حال وسلام
د اوریدونکو د دې شکایتونو په ځواب کې باید ووایم چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وار وار ازادي راډیو ته ویلي که څوک دغه ډول شکایت لري او یا هم کوم وسلوال څه ترې په زور اخیستي وي دغه کسان کولی سي د پولیسو خاصو شمیرو ته زنګ ووهي او خپل شکایت ثبت کړي د کورنیو چارو وزارت وایي حتما به د خلکو شکایتونه تعقیبوي
شاید الله وطن دوست دل ننګرهار د ریکارډ لسانی څخه لما د ټولو نیټیور غنن څخه هله غوښتنه ده چې په ختیځ ځل ننګرهار کې سخت امنیتي مشکلات دي که امنیتي ارګانونه دغه مشکلات له منځه یونسي نو د دغه سیمو خلک د 1993 کال په ټاکنو کې ګډون نشي کولی. وسلام
د لغمان ولایت د دولتشاه ولسوالۍ نه د والي صاحب نه دا غوښتنه کوم چې زموږ دولتشاه ولسوالۍ کې بندباره خویل جوړوم خو بندباره جوړ نه دی او اول خو ویل چې دلته امنیت نشته او ولسوالۍ تر څنګ همدا اردو ملي پوسته ده هر یو پوسته شته امنیت ښه ډاډمن دی او بیا ویل چې وطن ګټي کې جوړوم چارواکو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ د بندباره ته پاملرنه وکړي.
زهیر زندانی بزرگوار والا د اردو بزرگوار ته خبرې کوم زموږ د راز راز تاسو سره کلار باندې دي طالبان باندې کړی دي پام خلکو باندې حکومت ما دي ما د چارو څخه دا هیله ده چې دا د زر بزرگوار خوځيږي کوم چې دا د زر خو تر زر خوځي نه شي نو خلکو د بلې رسول دي پیدا شي. وسلام
یو زبر ماما د استنبول څخه خبر کوم کوم کله ما سیس په ګرستان کې د نیو سره وښتي راځي تر نو ځان او سیس کوم پاکستان پاکستان څخه واشنگټن ته ولاړی امریکایانو پیسې ورکړي دا چې الله مصدر وشوي نو دې ته غږ کوي د پاکستان حکومت دې راځي واخی د پاکستان د افغانستان به دې کې هیڅ نه غوښتي.
زه د لوی پکتیا څخه خبرې کوم خان پچا خان ورشکا په زندان کې تیر کړی دی د پښتونستان مسله نقشه جوړ کړی و په وخت کې مېرمنې ځانګړي او مسلم لیگ سره یو ځای مبارزه کړې ده اوس دا پښتونستان چې خلک پکې اوسېږي اوسېږي دا خلک هېڅ کله خپل ځانونه د پادتیانو د غلامۍ د کړې څخه نه خلاصوي. پنځه دېرش څلوېښت کاله کېږي په افغانستان کې وزیرستان مسعود وزیر دور او نور په افغانستان کې لاسوهنه کوي زموږ کورونه ورانه وي زموږ پلونه ورانه وي موږ ته ځانمرګي ځانمرګو ځالۍ په ځان کې جوړې کړې دي طالبان روزي او القاعده روزي. موږ د دا ډول پښتنو نه هېڅ نه غواړو موږ د دې خلکو نه هېڅ پیدا نه درلودلې بدون د نقصان اخلي.
یه دا مهم چربا کنه دا وارمه چی گره پاکستان ده مداری او آغا به پیزو شپه بخواه نانن سبا پا جنگ کشکیل ده آغا غواری چی ده خپل دان خلاص کم او ده پول نپوری دوما او ده سین نبی غره بده بیه پسی که مداریان دی گره سطح خوخه کرده ده گره بی روشه روشه گوی آغا نن بیده روشه با نو دغه وګړي چې ګوره د یو خیر او شي دی مداران دی مداران زو شکل را به دی به ولای
ما دا پیغام دی د افغانستان ټول سیاسي کارپوهانو او سیاسي ډلو ته دا پیغام دی چې کوم تړون د امریکا سره لاسلیک کوي اوس څه کوي او ته یو ډول هم تیری پکار دي دغه نو کسان د ما اعتبارات به روزي دغه نو بس ټنګوین پکار دي اوس هم نه تاسو سره کې نه سره
خپل ستراتیجي وکړي سره کینې وخبر کړي او د دوه مترین ماب کار دي زر ترین په کار دي زر مټنګونه په کار دي دغه نو سال په کار دي تر میدان د ستراتیجي د خپل کار کړو د میز ته کیږي هغه چې منم یا نه منم
پیغام نه دا غبه ګران اوریدونکو چې زه د شکروزګان ولایت شي راساس د ولسوالۍ ته خبره کوم چې دا خلک وایي چې دا د لاسیک سي د نشي لاسیک اوس را دی په یو له په روک بشار دی وای دا د لاسیک سي یعنی دا مو شهیدان سي دا مو کورونا خراب سي دي مو دې خارجان څه تر پنج راغلی نو دا د ورک سي مو جن دا غوړو نه دی غوړو وسلام
خوردان د ولایت خبرې کوم محمد قیم دا من نه ستون کوم ته هغه باندې دا توام چې بعد دا من ستون چې کیږي دا غځای شوسی د خارجان پر لوی لارو تی یا په شاورو کې دی او عام خلکو ته ملکی خلکو ته ډیر مزایمات کوي چې د لار نو تی مخته نه کړی په شاورو کې مزایمات کوي پر لوی لارو مزایمات کوي دا حاجی بس پر من ستون کې دا بس پات
احمد د کندهار ولایت دند ولسوالي و شهدون پیم ما دا یو افغان په حیث له محترم ولسمشر حامد کرزي څخه دغه هیله او ارزو ده چې په هیڅ وخت غربیانو یعنی امریکایانو ته دا اجازه ورنه کړي چې جنایت په افغانستان کښې وکړي او محاکمه په امریکا کښې شي. د لویې جرګې د ګډونوالو څخه مې دا هیله ده چې د افغانستان بلکې د اسلام په ګټه پرېکړه وکړي.
د پکتیا ولایت اوسېدونکی او د ازادۍ راډیو له لارې مې ټولو افغان ولس ته ولسمشر ته دغه پیغام دی که اوري چې امریکا ستراتیجیک تړون امضا کولو کې ډېرې جدي فکر وکړي ځکه چې افغانستان نه یوازې دا چې بلکې ولسمشر چې دا کومه خبره کوي چې امریکا د باید په افغانستان باندې چې کوم هېوادونه تجاوز کوي د هغوی په دفاع کښې مونږ سره مرسته وکړي. انشاءالله تعالی افغانان خپله دومره همت دومره طاقت لري چې د خپل ځانه دفاع وکړي. دا یو بلکې جدي خبره هم دی خو اسانه خبره هم دی او باید افغان ولس مشر داسې تړونونه په ولس لیکولو کښې دومره جدي غور وکړي چې لږ تر لږه افغانانو ته د داسې د یو لارې ترسره کولو غور وکړي چې د افغانستان هغه ملي قوانین اسلامي قوانین په نظر کښې ونیولی شي.
رحمت الله د غزنی ولایت مقبر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم او ما د ازادي راډیو د کاسونګو څخه یو خواهش ده چې زما پیغامونه تر یو حده پورې نه نشر کوي. مو خواهش او پیغام د ټولو افغانانو څخه دا د مرورو افغانانو څخه دې دې په خپل منځ کښې سره کښېني او یو جوړه روغ جوړه دې وکړي چې نور دا اور د موږ له وطنه د موږ له ملکه څخه ورک شي او خدای جل جلاله دې یو دایمي صلح افغانستان ته راولي. خدای جل جلاله خو د هغو ټولو کونډ د یتیمانو غږ واوري او اوري انشاءالله خدای جل جلاله به یې وخت راولي امنیت به یې خدای پاک د داسې وشي.
زه د کاپیسا ولایت د تګاب له ولسوالۍ سره څخه تاسو سره په اړیکه کښې یم. لکه څنګه چې تاسو د راډیو همدارنګه د نورو مطبوعاتو له لارې مونږ اورو چې د استاد رباني د زوی سرحدي رباني په مشري د سولې کمیسیون روان دی او دا د سولې پروګرامونه پر مخ وړي. دا زما په نظره او که حقیقت ته وګورو او واقعیت ته وګورو دا هسې یو زیات وخت ده هسې یو د خلکو په سترو کې خاوره اچول بولو هر څه چې بولو دا یو یو بې معنا پروسه ده ځکه دا یو نړیوال بورډ لري دا یو نړیواله پروسه ده ځکه دې کښې اروپا امریکا د آسیایي هېوادونو افریقایي هېوادونو تقریبا ټوله نړیوال سیستم دلته روان دی. دا د صلاح الدین رباني د صلاحیتو د دې سړي څخه ډېره لوړه خبره ده چې دا دلته دلته صلح راوړي دا هغه راوړي دلته همسایه هېوادونو خبرې دي دلته د مذهبي کلتوري او نور ژبني سمتي مسایل دي دلته شرق د غرب مسایل دي. دا هسې زما په نظر به دا به هسې یو 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 تنها معاشات او پنځه روپۍ به دغه د خپل کارمندانو ته برابرول وي.
زه مولوي ریاض د ابوظبي ته خبره کوم. زما د کرزي و د اوباما و د مادمر خاب څه دا هیله ده چې د خدای وبېرېږي بالا د غداره ته لاس واخلي. دا ترورزم نه دی، دا د بې مظلوم اولس ازار دی. چېرې صداقت اختیار نه کوي داسې د خوري لکه ترقي شې وخورې د جنزیر په شمول مشراناتو پښې ټول غداران ته رباني پوري د ټولو مشرانو سرونه دغه د دغه مظلوم اولس ازار خوړلي دي. دا ترورزم نه دی خوړلي د دې اولس له ازاره وبېرېږي کنه هر سړی به په خپل کور کښې لکه ښامار وخوري بالا صداقت اختیار کوي شمالي کډوالې په شمول بالا غدارت مه کوئ که دا مظلوم اولس ازار دی دا ترورزم نه دی دا د اوباما په خپل کور کښې وخوري مادمبار به د ګیدړو په غار کښې وخوري کرغۍ به پر چوکۍ وخوري.
د افغانستان د صلح او د امنیت په هیله
زه مریم افغان د کاپیسا ولایت تګاف ولسوالۍ نه خپل پیغام خفتوونکي ماشین ته خپل پیغام پرېږدم. ډېره مننه د ازادۍ راډیو نه چې ښایسته ښایسته پروګرامونه ثبتوي او زموږ په خدمت کې وړاندې کوي. تاسو نه ډېره ډېره مننه کوم، خصوصا د ورک شوو عزیزانو د پروګرام د کارکوونکو نه او جوړوونکو نه. هیله لرم چې افغانستان کې خوشحالي او امنیت راشي. د خدای په امان.
زه رحمن جان خبر کوم د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ څخه. زما د ملا عمر څخه دا هیله ده چې ته ولې سولې ته نه راځې؟ ته سولې ته راشه، نور افغانان په جنګ جګړو کې مه وژنه.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. اوسنی پروګرام دغه وو. د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو